کو زموږ په ولسوالۍ کې بیخي خادې ستانه یوه دانه بی سیم خاده ده، هغسې د زنځیر بارډر د دلته ولاړه ده، او یوه سلام خاده له ولسوالۍ سره ولاړه ده. نورو ټولو ولسوالۍ بې شبکو ده، یوه شبکه هم کار نه کوي، او خلک له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. خدای دې وکړي چې زموږ غږ تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ساعت شپږ نیمې شوې، ورزو لنډو خبرو ته. د طالبانو د عدلی وزارت وایي چې د تمدن تلویزیون فعالیت به له یو سیاسي ګوند سره د تړاو او د دولتي ځمکو د غصب له امله ودرول شي. د دغه وزارت ویاندوی برکت الله رسولي تېره شپه په یو بیان کې چې پر ایکس پاڼه یې خپور کړی، ویلي په سیاسي ګوندونو پورې اړوندې رسنۍ د فعالیت حق نه لري، ځکه چې د طالبانو د عدلی وزارت مخکې لا په هیواد کې د سیاسي ګوندونو هر ډول فعالیت منع کړی دی. دغه وزارت دا هم ویلي چې تمدن تلویزیون، خاتم النبیین مدرسه او خاتم النبیین پوهنتون د افغانستان په اسلامي حرکت ګوند پورې اړه لري او ودانې په غصب شو دولتي ځمکو جوړې شوې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اتلسو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د جوزا په اتلسمه او نولسمه، یعنی نن او سبا شنبه، په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پاروان، کابل، غزنی، لوګر، ننګرهار، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او دایکندي ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د وروستیو سیلونو له امله 80,000 تنه عادي ژوند ته راګرځېدو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې د افغانستان برخې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټوټر لیکلي، اغیزمنو ته د ضروري مرستې د چمتو کولو لپاره 14.5 میلیون ډالر پکار دي. برتانیایي ساحل ساتونکو پرون شاوخوا 80 پناه غوښتونکي چې په یو کوچنۍ کښتۍ کې له فرانسې بریتانیا ته روان وو، له ډوبېدو وژغورل. دا کسان وروسته له هغه وژغورل شول چې بیړۍ یې د برتانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ شوه. اسرائیلو د پنجشنبې په ورځ په غزه کې د ملګرو ملتونو د یو ښوونځي ودانۍ په نښه کړه. د اسرائیلو پوځ ویل دغه ښوونځي ودانۍ د حماس د سختدریزې ډلې کور و. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل د غزې ترانګې په مرکز کې پر یو پناځای باندې د اسرائیلي پوځ په برید کې د 50 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي.
اساسي او بشري حقوق. درند دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي. لمون سره میلما دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای. میلما ته خرغلاست وایستړی مشي، په خیر راغلی.
سلامونه تاسو ته، ټولو خوږو اوریدونکو ته.
په پایل کې چون موضوع مو د هیواد یا د وطن حق دی، خو به دا وي چې په خپله د هیواد پاک لرته وایي. هیواد یعنی څه؟
هیواد یا وطن هر هغه جغرافیه چې په هغې کې مونږ پیدا کیږو، په هغې کې روزل کیږو، په هغې کې ستړي کیږو، په هغې کې خپل ټول کړه وړه، فرهنګي، عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسایل چې زموږ ژوند پورې اړه لري، هغه په دغه جغرافیه کې ترسره کوو. دا د هیواد هغه د تعریف ده، هغه جامع او مفهومي تعریف ده چې مونږ د یو هیواد لپاره ورکوو، چې مونږ د دغه هیواد طبیعت لرو، د دغه جغرافیه طبیعت لرو، زمونږ پیژنګلوی د خپل جغرافیانه کیږي، زمونږ شناخت د خپل جغرافیانه کیږي. نو دې ته وایي هیواد.
یو هیواد په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري؟
یو هیواد حقونه ډیر زیات دي. مونږ په افغاني کلتور کې دا اصطلاح لرو چې هیواد مور ده، او مور چې څومره حقونه لري، دغسې هیواد هم په اتباعو باندې خپل حقونه لري. تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا ده چې دغه هیواد تمامیت د ارزې ته احترام وي، د هغه هیواد جغرافیه ته باید احترام ولرو، همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ، کلتور، عناناتو ته احترام وي، د خپل د هیواد عقایدو ته احترام وي، د خپل د هیواد اخلاقو ته احترام وي، درناوی وي، او همدارنګه د خپل د هیواد اتباو ته احترام وی چې په دې کې بیا هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي. چې دا په یو جغرافیا کې چې موږ هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره چې دا زموږ هیواد ده یا د هر بل هیواد وګړي کچېر خپل جغرافیا تعریفوي، نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید دې ته په درنه سترګه وګوري او دا ترسره کړي. څنګه هیواد ته خدمت وکړي، کله چې یو ماشوم خپل هیواد ته تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعونه د باندې تعلیم کیږي، تحصیل کیږي او تر تحصیل کچې پورې دی کولای شي په وړیا ډول سره د خپل تعلیم او تحصیل ترسره کړي، نو دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکړي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي، څه د دولتي دندې له لارې او څه د شخصي کاروبار له لارې خپل هیواد ته باید خدمت وکړي، صادقانه خدمت وکړي، اخلاصمندانه خدمت وکړي، او په هر ځای کې چې وي، که په خصوصي ډول سره، که په دولتي ډول سره، هر هغه څوک چې د یو کار په راس کې وي، هغه اخلاصمندانه په صداقت سره په امانتدارۍ سره خپل دند تر سره کی او خپل هیواد ته، خپل هیوادوالو ته خدمت وکي.
راځو افغانانو ته، مونږ او تاسو څومره د خپل وطن، د خپل هیواد حق ادا کړی؟
افغانان ک د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې ک په ټول وښمیرو دا به ښه ری. په عمومي ډول سره ملت زمونږ افغاني ملت او د افغانستان ادب افغان وګړو هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډیر څه تر سره کړی دي او کوي. متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وې چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای. کوم حق چې هیواد په مونږ باندې لري هغه ته ژمن پاتې نشول، اما تر کومه اندازه چې زمونږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول، د خپل د هیواد حقونه ادا کړ په صادقانه ډول سره. د سیاسینو په برخه کې باید وایم چې متاسفانه په افغانستان کې لسو لسیزو را په دې خوا د سیاسیونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده، تمه یې درلوده له خپلو سیاسینو نه، دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی، متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیانې هم ورسره وي چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبي رضایت سره او یا په کلی جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خودکامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول. چې دغه تحمیل او دغه خودکامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنه ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې که د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت د مشرانو په ټاکنه کې د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه، نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو و یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغه غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغه هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل تر سره کې وینه شو کولای. متاسفانه
شخصي غوښتنې د یو شمیر افغانانو څومره قوي دي؟ هر ځل چې دوی واک ترلاسه کړي هغه وطن په خپل اندازه خراب کړي، جنگ وسه ټوټه ټوټه ک په مرمۍ او سورای سورای ک د خپل شخصي ګټې لپاره، دلته د دوی د وطن دوستۍ اس چیرې وو؟
متاسفانه همدغه سی وو په تیر کې او شاید اوس هم. یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو پر راس کې راضي، ولو که د یو مامور په صلاحیت سره هم وي، د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي، د یو مامور په بست کې هم وي، دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې هغه ملی منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي، ملي منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي. نو متاسفانه دغه څه نه، هر هغه څوک چې په راست کې راغلل تر ډېرې اندازې دوی خپلو شخصي منافعو ته کار وکړ. په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو، ملي پانګه هغه لوټ شو، اختلاسونه ډېر او فساد ډېر، او هغه پروژې چې عامل منفعه وي پروژې تر سره نشوي، اس تش په نوم باندې دغه سه پروژې لاسلیک کېدلې، اما په عمل کې دغه سه پروژې نه وي متاسفانه. نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هیواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړی وای په تیره کې نه، او د اوس لپاره هم نشو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانېږي که نه چې ملي او عامل منفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي، دغسې لویې پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري.
بله، افغانستان د معدن له اړخه غني هیواد ګڼل سوی او دا تحقیقات دا موضوع ثابته کړی ده. سره له دې چې ډېر ښې ګڼې افغانستان لري، د اوبو په برخه کې، د معدن په برخه کې، د هر څه په برخه کې، په ځای د دې چې خدمت ورته وکړه، کار ورته وکړه، هغه په شخصي نفع باندې کاروي. البته ټول افغانان نه سو یادولی، یو شمېر چې خپله هم خپل ځانونه پیژني.
زه وایم چې شاید اکثریت افغانان دغسې فکر ولري او شخصي منافعو ته تر ملي منافعو ترجیح ورکوي. دا خپل عوامل لري. تر ټولو عمده عامل په راتلونکي باندې بې باوري ده، چې افغانانو له تیرو 500 کلونو جګړو په لړ کې دغه بې باوري د دوی په ذهن کې، د دوی په ژوند کې شته ده، او دغه بې باوري رشد کړی ده، متاسفانه ریښې لري. او هیڅ افغان د دې زړه نخښه کوي چې مثلا په افغانستان کې د په راتلونکي کې د ښه ژوند ولري او د آرام ژوند ولري. متاسفانه دغسې یو ذهنیت متاسفانه نشته ده په افغانانو کې، په ځانګړې توګه په ځوانانو کې. ځکه سوزاله تاسو د دې شاهدان یاستئ چې په افغانستان کې زمونږ ډېرې قوي اردوګانې له منځه لاړلې، زمونږ نظامونه صفر شول او سیستمونه ټول له منځه لاړل چې کلونه کلونه په هغې باندې کار شوی او سرمایه ګذاري په هغې باندې شوی وه، ډېر مصارف پې شوي و، ځوانانو کار کړی و، تعلیم یې لیدلی و په بنسټونو کې. هغه ځوانان بالاخره یا بیچارهګان ووژل شول، یا مثلا له هېواده تېښتې ته اړ شول، لاړل نورو هېوادونو کې مهاجر شول. نو دغسې حالاتو افغانان بې باوره کړي دي، ځکه نو دوی ملي منافعو ته ترجیح نه ورکوي، شخصي منافعو ته ډېر ترجیح ورکوي. او دوی په دې باور دي چې که زه د یوې ادارې په راس کې راځم، نو اول باید خپل ځان ته کار وکړم تر څو یا په خپل هېواد کې یو ښه ژوند ولرم، او یا له هېواده ووزم او په دغه پیسو باندې لاړ شم یو بل ځای ته، یو ښه ژوند پیدا کړم، یو بل مملکت ته لاړ شم. نو دا عوامل لري دغه بې باوریانې، چې ولې افغانان شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي، ژمن نه دي خپل هېواد ته، او دوی له هېواد نه بهر ته خوشحاله دي. د اسلامي امارت حکومت چې ځوانانو لپاره د کار زمینه، د اشتغال زمینه دا مساعده کوي، او دې ته وهڅوي چې هېواد کې پاتې شي، ځوانه انرژي ګټورې تمامې شي، افغانانو ته له یوې خوا اقتصادي وده کې مؤثره تمامېږي، له بلې خوا د کار زمینه برابرېږي ځوانانو ته. چې تاسو هم ورته اشاره وکړئ چې د معدنو استخراج، افغانستان واقعا یو غني هېواد ده، د معدنو له اړخه چې تر اوسه معدنو نه استفاده نه ده شوې، په ځانګړې توګه د افغانستان لیتیم. افغانستان دومره لیتیم لري چې حتی عرب هېوادونه په هغو اندازه تیل نه لري. نو که چېرې د لیتیمو په برخه کې پانګونه وشي په افغانستان کې، او دغه معدن استخراج شي، او په دې باندې تجارت وشي، بزنس وشي، او استفاده ترې نه وشي، نو افغانستان به په پښو دروي، د افغانستان اقتصاد به په پښو درولی شي. بیا هم ځوانانو نه موهیله دا ده چې دوی خپله ځوانه انرژي مصرف کړي په هېواد کې. د حکومتي مشران باید تبعیضي چلند ونه کړي، توپیري چلند باید ونه کړي چې په امارت کې څوک مجاهدین وو او څوک نه وو، باید د دوی ترمنځ توپیر موجود وي. نه، دغسې باید نه وي. ټول هېوادوال که هر ځل حکومت تغییر شوی ده، خلام رامنځته شوی ده، یا نظام له منځه تللی ده، په دې کې تر ټولو درنه سپېړه ملت خوړلې ده.
بله.
او تر ټولو درون زیان ملت زغملی ده، چې ملت ډېر ځپل شوی ده. نو باید ملت ته په درنه سترګه وکتل شي، حکومتي مشران باید ملت ته په درنه سترګه وګوري، او ملت باید ځان ته نږدې کړي.
بله استاد، په دې باندې وروسته خبرې کوو. اوس به دا موضوع روښانه کړو چې کله یو وګړی د خپل وطن حق هدا نکړي، په ځای د دې چې خپل هیواد ته خدمت وکړي هیواد ته زیان ورسي، بیرته د دې تاوان چاته رسیږي؟
متاسفانه بیرته تاوان یې خپل همدغه ته رسیږي. قضایي برخه کې استلال رو وایي چې د جرم لومړنی قرباني په خپله مجرم ده، د جرم لومړنی قرباني په خپله مجرم ده. یعنی هر هغه څوک چې یو منفي کړنه ترسره کوي، یو جرم ترسره کوي، په لومړي قدم کې هغه خپل ځان سره دغه ظلم کړی چې دغه جرم یې ترسره کړی، که هغه اختلاس کوي، که هغه قتل کوي، که هغه غلا کوي، که هغه هر هغه جرم چې ملي منافعو ته پکې زیان رسیږي او دای ترسره کوي، په لومړي قدم کې دای پخپله قرباني ده، ځکه دای د مجرم په صفت پیژندل کیږي. که چیرې دای د تعقیب لاندې ونیول شي نو دای محاکمه کیږي، د تحقیق کیږي، بل اخر هغه جزا معینه جزا په د باندې تطبیقیږي، نو دای لومړنی قرباني شو، زیان یې ته ورسېده. په دوهم قدم کې زیان ملت ته ده، جامعې ته ده، په هر هغه برخه کې چې یو شخصي منافع ته ترجیح ورکوي په ملي منافع، نو د ده ضرر ملت ته رسیږي، د هغې ادارې کارونه نیمګړي، په هغې اداره کې خدمت نه ترسره کیږي، خلک او اتباع د هیوادوال مو د هغې ادارې نه هغه مؤثره منفعه نشي ترلاسه کولای، هغه مؤثره کار نشي ترلاسه کولای. نو بالاخره دا دویم زیان ده چې هیوادوال ته رسیږي. په دریم قدم کې هیواد له پرمختګ لویږي، هیواد مو پرمختګ نشي کولای، یو اداره پرمختګ نشي کولای. نو هر هغه څوک چې شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، له څو اړخه زیان رسیږي، او بالاخره ده ته هم زیان رسیږي، ځکه چې په عمومي شکل که چیرې یو هیواد پرمختګ ونه کړي، نو طبعا د ده ژوند به هم پکې نارامه وي. هر هغه هیواد چې په عمومي ډول سره پرمختګ کړی ده، هغو هیوادونو کې اتباع یې ډېر ښه ارامه ژوند لري، ولو که اقتصاد یې ټیټ هم وي، ولې دا چې عام المنفع پروژې هلته ترسره شوي دي، خدمتونه شوي دي، ټول اتباع د هغې هیواد ارامه دي، اسوده دي. مثلا موږ کولای شو د ترانسپورټ سیستم یادونه وکړو. په پرمختللو هیوادونو کې د ترانسپورټ سیستم ته که خدمت شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع ترېنه برخمن دي. د صحت په برخه کې هم همدغسې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم که چیرې پرمختګ شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع د خدمت نه برخمن دي. نو په عمومي شکل سره هم که څوک ملي منافع ته ترجیح نه ورکوي، زیان رسیږي، او په فردي شکل سره هم زیان ورته رسیږي.
بله استاد، که راست په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا که یو وګړی ویني چې یو بل افغان خپل هیواد سره مینه نه لري، د خدمت په ځای خیانت کوي، په ځای د دې چې دغه لاره دائم تعقیب کا چې مثلا فلانی دا کار وکړي، زنو لغه څکه زن باید دا کار وکم، که دای مثبت کار وکړي، خپل وطن سره مینه وکړي، د خپل وطن حق ادا کړي، او هغه کس چې وطن سره په خیانت کې روان ده، هغه ته ما د اقل خپل مسؤلیت ادا کړي، خپل خبر وکړي چې ستا کار سم نه دی، دا به څومره مثبته پایله ولري.
فساد په لمنځه وړلو کې یو همدارنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي، له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې، دوی ته د دې انګیزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هیواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکتورا په سطحه هم وي، تعلیم ولري، خو چې هیواد ته ژمن نه وي او صادق نه وي، ملي منافعو ته صادق نه وي، نو طبعا چې دای مؤثره نه تمامیږي، او برعکس دای ضرر رسوي. او موږ ولیدل په تیره کې، موږ ولیدل چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ، او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافعو ته زیان ورسو. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګیزه ولري، هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي، هغه کولی شي چې همکاري وی، که ملګری وی، که د فامیل غړی وی د کورنۍ، نو په فساد کې اخته وی، کولی شي چې هغه ته لارښوونه وکړي، کولی شي چې هغه ته ښه انګیزه ورکړي، او هغه د دغې منفي پدیدې نه وژغوري. نو په لومړي قدم کې باید تعلیم ته توجه وشي چې په نصاب کې دغسې ډول موضوعات باید ورزیات شي، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، په نصاب کې ورزیات شي، تر څو ژمنتیا پیدا شي، هیواد ته ژمنتیا پیدا شي. د هیواد ژمنتیا په نوم باندې که چیرې یو مضمون دغسې ورزیات شي، نو دا به بهتره وي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
او تاسو نه مننه،
خدای پامان، ښه وخت.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه تخرغلی په دې خبرونه کې د کډوالو په حق او حقوق باندې خبرې کوو او دا چې ولې یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پریږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت له وجې سفر وکړي. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقی. نوموړی په پایل کې د سفر د ارزښت پکې غږیږي.
د سفر ارزښت په اړه چیرې خبرې وکړو؟ ارزښتونه ډېر زیات دي. هغه کته چې د زده کړې له طریقې ورته وګورئ، یا د ژبني ارزښت له طریقې ورته وګورئ، که کلتوري ارزښت ورته وګورئ، او یا صحي ګټې کته چې وګورئ، دغه ټول د سفر پورې تړاو لري. او په پای کې ګټه یې خپل انسان ته نه یوازې انسان ته رسیږي، بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
بله، که راستو د افغانستان اوسنی وضعیت ته د ښځو په سفر باندې بندیز لګېدلی، دې موضوع تاسو د یو افغان په صفت باندې چې همیشه له افغانستان خبرونه تاسو لرئ څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ په وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی، په وطنوالو بیا خصوصا په زنانو باندې دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی، بلکې د هیواد او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس دې باید سفر ونه کړي. دا ډیره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په اتلسمې پیړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسېدلی دی؟ سفر طبعا خلک چې د هیواد بهر ځي، څوک هغه اسلام او کوم دین چې دی او چا سره دی، هغه د خپل کس او خپل د شخص او د الله پاک ترمنځ دی. یو کس که مسلمان وي، هغه مسلمانۍ څوک نه شي اخیستلی. نو بدبختۍ زای دی چې هیواد کې مونږ یو واده د سفر حق ترې اخیستې دی، بلکې ور سره تحصیل حق هم اخیستې دی. یعنی ما مخکې یاد کړ چې موږ وسم پاتل سم پیړې کې ژوند کوو، بیا که خبره شي وایو چې نړۍ ما ته کړې ده او موږ ده وکړه لا وکړه نه خیر. نو دا نه یو واده چې شخص ته تاوان دی، بلکې ټولنې او هیواد ته تاوان دی.
بله صدیقی صاحب، سفرونه موږ بیلابیل لرو، ځینې د مجبوریت له وجې. مثلا یو څوک ناروغ دی، دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې مارم هم نه لري چې ورسره لاړ شي. دا میرمن مجبوره ده د ځان د ژوندي پاتې کېدلو لپاره یو چیرې لاړ شي. دلته په دې بندیز لګیږي. راځو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړو چې موږ او تاسو څو ډوله سفرونه لرو.
د دغه سوال نه مخکې که زه ووایم، دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه در ناخیسته، تعلیم حق در ناخسته. یو کس مجبوره کیږي چې د هواده بهر ولاړ شي خپل تداوی ته. یو کس مجبوره دی د هواده بهر ولاړ شي تداوی ته، د خپل لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل ژوند وژغوري، توان لري، غواړي د هواده بهر ولاړ شي سفر وکړي او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کوم ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي. بیا هم خبره بهتر راتاویږي د هواده په بدبختۍ باندې او د اوسنی نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق در ناخسته دی، کار حق در ناخسته دی. ډاکټر خپل کار نشي کولای، په عین حال کې تعلیم ته نه پریږدي. مونږ د درې کال به تعلیم زموږ خويندې پاتې دي، مونږ هم د 50 کال ولسته وګورو د شاته اورل برتا. هیواد کې چې ورته دا زمينه نه برابر کړي، او کس مجبور شي چې ولاړ سي د هیواد بهر ولاړ سي، ال تخپلاته دا وي وکي. نو خصوصا سوال تر اسم چې ډولونه مختلف دي. کلتوري سفر دی، یو کس د کلچر د ایکسچینج لپاره، تبادله لپاره سفر کوي. خلک ډېر خلک صحیح سفر کوي چې خپل د صحیح ضرورت په خاطر دي. تحقیقي سفر دی، یو کس د یو تحقیق لپاره سفر کوي د هیواد ته. د هیواد یو کس بهر زی د تحقیق لپاره، خپل د ریسرچ لپاره دی. همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د ځینې هیوادونو اقتصادي سفرونه دي. خلک کوي د پانګونې سفر دی چې یو پانګوال بزنس هغه چې ورته ټراول ورته وي، پانګوال دی پانګونه کوي د نورو پانګوالو سره یو ځای کیږي، بیرته دا بل اخر د ټوله ګټه چې بیرته راتاو کې بیرته هیواد ته او ټولنې ته د ګټه.
بله، تاسو په خپل خبرو کې اوسنی وضعیت ته اشاره وکړه چې موږ او تاسو اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي. په دغه سی یو وخت که بیا ځینې ځوانان دې ته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړي، که ځوانان دي که غوکه هلکان دي که انجونی دي یا که کورنۍ دي، د غیر قانوني سفرونو په غزيان خبري وکړو.
بدبختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په وسني نظام راځي. نظام ورته نشو ویل او فعلاً د کابل اداره ورته وایم په د باندې راځي. ځکه چې ته یو ځوان د ماستری دکتورا پورې تحصیل کړی، تا غته د کار اجازه او حق ورته نه ورګي، د کار زمينه ورته نه برابره. نو مجبور دی چې ځوان فامیل ورپسې دی، سو کې دی عمرې ډوډۍ پیدا کول لپاره په غیر قانوني لارو باندې ځان نور هیوادونو ته رسي، هغه هم که ژوندي ورسیږي هغه هیوادونو ته ځان په تکالیفو سره دوی ځان رسي هلته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. که چیرې په اوسني نظام کې کار اجازه خلکو ته ورکړل سي، فرصتونه ورته ورکړل سي، موږ ډېر قدرونه په وطن کې لرو، که دا ورته ورکړل سي نو فکر کوم چې هیڅوک به زړه نه کوي د هیواده بهر ووځي. او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو که وغږیږو، مرګ دی خلاصه، ځکه چې اول خو دوی چې نور هیوادونو ته ځي دوی خو په اسانۍ سره دوی اسناد نه ترلاسه کوي، بیا به په کمپونو کې پراته وي، مرګ شته، تنده شته، لوږه شته. موږ او تاسې ولیدئ چې وطنوالو مختلفو لارو په ډېرو تکلیفونو یو چیرته ځان ورسېږي، هغه هم که ورسېږي دا هم پته نه لګي چې رسېږي که نه رسېږي، هلته ژوندی به ورسېږي. نو دواړه اړخه لري، یو مجبوریت دی، نو که یو کس مجبوره شي نو د کور نفقه په غاړه یي، ماشومان یې په غاړه یي، دا بله لار نه لري، نو مجبوره دی چې د هیواد یو چیرته یو کار وکړي، باید په هیواد کې که پاتې شو خو مړ کېږي دغه نه. نو دوی چې دغه مرګ نه ښه دی چې د اولاد مخې ته مړ شم، که دا بهر ولاړ سم کاره لار کېږي هلته ولاړ سم، حداقل یو څه نفقه خو به خپل فامیل او خپلو بچو ته پیدا کړم، که ورسېږي خبره ده او که ونه رسېږي مرګ دی.
بله، کله چې یو بهر ملک ته څوک سفر کوي څومره اړینه ده چې دغو خلکو له کلتور سره، دغو خلکو له غاڅه چې هلته روان دي له هغو سره ځان عیار کړي، دغو له کلتور سره، دغو له ژبې سره، دغو له کلولو سره ځان بلد کړي.
زه هر کله مې دوستانو وطنوالو ته دا خبره کوم چې تاسو یو چیرته ځئ، یو هیواد چې تاسو ته پناه درکوي او ټول قوانین هر څه تاته درکوي، نو په دې معنا ده چې ته باید د هغه هیواد قانون او قوانین هم مراعت کړي، کلتور عنعنات باید هم مراعت کړي. که نه مراد کې نو ولې هغه هیواد اول ورځي، مثال په ډول که چیرته یو کس زګډیر وطنوال ګورم، بدبختانه داسې کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي، په دې معنی چې هیڅوک ستاسو کلتور ستاسو رسم و رواج در نه اخلي، څوک در باندې پر هیڅ هیواد کې زه فکر نه کوم چې تا ته ووایي چې ته خپل افغانیت هیر کا، یا ته خپله ژبه هیر کا، یا ته خپل کلتور و عنعنات هیر کا. شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق خپل کومه لاره انتخابوي. خپل کلتور و ژبه هیرول دا ډیره بې کمالي ده البته، او د نورو هیوادونو چې کوم هیواد ته ځي د هغه کلتور باید ومني، د هغې عنعنات باید ومني، کوم عنعنات چې هلته کیږي باید هغه ومني، په ځانې تطبیق
بله.
نو دغه مسائل دي چې انسانان او هر څوک چې د وطن سفر کوي باید ورته متوجه واوسي.
بله، صدیقي صاحب، تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډیر وخت خپل تیروي، هلته له ځوانانو سره یې، افغان ځوانان سره رقم وینې، مثلا افغانستان تاریخ ته که څوک ګوري اکثره وخت جنگ، جنجال، دوی روح نارامه نه دي، ذهن نارامه نه دي. کله چې تاسو په یو بل ملک کې استي او اکاډمیک ماحول کې استي، خپل ځوانان ګوري، نور ځوانان ګوري، دغه بدو شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړی ده؟
ډیری وخت په تحصیلي ماحول کې وسیګم د وطنوالو سره، بد پښتانه ډیری وطنوال مو چې دلته راځي خپل خود ژبه مشکل لري. ژبه مشکل خو پر صورت هغه خو حلیږي، داسې نه ده چې ژبه نه حلیږي، هغه یعنی بهانه نه شي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی. زه راغلم په دومره تکالیفو سره، مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې دلته تر دکتورا پورې مې ځان ورسوي، زه چې کولی شم هر افغان یې کولی شي. نو ډیری وطنوال مو چې راشي په سیده کس اراده، قوي اراده ولري نو امکان لري، هر څه امکان لري. یعنی کس څوک اراده ولري واقعیت سره کولی شي چې درسونه خپل وي.
بله صدیقي صاحب، که څه هم د اکثرو خلکو ګیله دا ده چې حاکم نظام غږ نه اوري د خلکو، که هر څومره خبرې وکړي، هر څومره څوک خپل حق غواړي، دوی غږ نه اوري. مګر موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو په آخر کې که دا راته وایي چې که دا نظام همداسې دوام وکړي، د خلکو غږ ونه اوري، ورځ تر بلې حقونه تر پښو لاندې کړي، خپله دوی کوم زیان کوي؟ دا خو سمه ده چې نړیوالې په رسمیت نه پېژني، په خپله دننه په خپل منځ کې به دوی له کوم زیان سره مخ شي؟
لکه څنګه چې اول ځل راغل په همغه سې بیا دوی له منځه ځي او بېرته به ځي، دوه درې کاله دوام ونه کوي، وتښتېدل په همدغه شکل به بیا خپله همدغه ملت به ورپسې راپاسېږي او همغه سې بیا وشړي. هغه یو متل لرو فارسي کې، بدتنګ اومد د جنګ اومد، بچیان د فامیل په غاړه وي او تا نه د شپې ډوډۍ غواړي او تا سره دومره پیسې نه چې تا هغوی ته ډوډۍ راوړې، ته مجبور یې چې لاس په کار شي. هیله هم د ځوانانو همدا ده چې په هره لاره چې کېږي خپل غږ ورسوي، که دوی اوري که نه اوري غږ ورسوي. په یو لاره نه یو لاره دوی ته باید اتمن، دوی باید دې هغه ته متوجه شي. جنګ نه ستړي شوي یوست، په جنګونو کښې تېر کړی، په جنګونو را پیدا شوي، په جنګونو کښې لویان شوي یوستو. جنګ نه نور هم زړه مور دی، جنګ هیڅوک نه غواړي. خو که چیرې حاکم نظام دغه مسایلو ته متوجه نه شي، فکر کوم چې خپله د هیواد او هیوادوال به ورپسې راپاسېږي، لکه څنګه چې مخکې وتښتېدل همدغسې به بیا شړي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، کور مو آباد.
درن دوستانو دا و دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې خبري وشولې. موږ سره په خبرونه کې میلمه او په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقي تربیه چې په ارزګي است الله مال او ملګری.
په انستګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.